سلامونه وخت مو بخیر درنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خبرونې ته خراج لاست مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه تلر شو خبرونه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې 115 مقام لري چې د رسنیو د جدي محدودیتونو او د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا RSF د 2015 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې افغانستان په 130 ودونه کې 155 بللې چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامداره خراب وضعیت ښکارندوی دی. که څه هم افغانستان د تیر کال پرتل درې درجه لوړ شوی خو څخه یوازې ولس شراتات یې نمرې تر لاسه کړې چې د رسنۍ د ازادۍ دوامداره بحران ته اشاره کوي. په بل خبر اعلان نن جمعه په خپل کلنی راپور کې د هم ویلي چې اکثره خزینه خبر اعلانو د ګواښونو باندې خنول کبل په افغانستان کې خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان د پاکستان، ایران، هند او ترکیه په شمول په درمګړې ودونه کې د افغان خبر اعلانو ستونزې نن پیو غونډه کې چېړي. د سازمان ویلي چې د دې مطبوعاتو غونډه په ترس کې به 450 افغان خبر اعلان یو پرانیستې لیک لاسلیک کړي او ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو څخه به په درمګړې ودونه کې د افغان خبر اعلانو د زورول کېدو په شمول د بیلابیل ستونزو د حل لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. د 2015 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیسی وروسته سلګونه افغان خبر اعلان ګوندی ودونه ته کډول شوی خو اوس په دغه ودونه کې د نور افغانانو په شان د اخراج په شمول د راز راز ستون سره مخامخ دي. ایران له طالبانو سره د ملک په د ملک په سره دي لار کې یو شمیر بندیان تبادله کړل. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا نن جمعه ویل چې 200 افغان بندیان چې وړاندې د ایران په تهران، سیستان او بلوچستان او اصفهان ولایتونو کې بندیان وو، د سیستان بلوچستان ولایت په شمال کې د ملک له لارې طالب چارواکو ته وسپارل شول. په عین وخت کې دوه ایرانی اتباع چې د افغانستان په زندانونو کې د بند بوده تیر کړی و بیرته ایران ته وسپارل شول. د دوړې ودونو د قضایي او امنیتي ادارو چارواکي د تبادلې د اسانتیا لپاره حاضر و. تر دې مخکې د ایران د عدلي وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلالیان ویلي و چې له ایران څخه تر اوسه تر 3500 زیات بهرني ادوا چې په بیلابیلو تورونو پیران کې بندیان خپلو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د وچکالۍ له کبله له رامنځته شوي شرایط سره د مبارزې لپاره 16.5 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو وین سټیفن دوچارک پرون پنجشنبه وکړه. د سرمشي وین ویل چې دا نوې بودیجه هم لمړنۍ او هم تر ټولو لویه ګډه مرسته ده چې په افغانستان کې د وچکالۍ پر وړاندې د مخنیوونکو اقداماتو ملاتړ کوي. په دې پیسو کې 16.5 میلیون ډالر د عاجلو مرستو د مرکزي صندوق لخوا او 10 میلیونه ډالر د افغانستان د بشري مرستو له صندوق ورکول کیږي. د دوه چارک په وینا دا بودیجه به د وچکالۍ تر شدت وړاندې د نغدو پیسو او مادي مرستو له لارې د خوړو امنیت، کرنې او مالدارۍ، اوبو، افضل صحي، روغتیا، تغذیې او ساتنې په برخو کې خلکو ته ورکړل شي. روس تل دی چې اسرائیل د پاوز هوایي ځواکونه د سوریې چارواکو ته خبرداري ورکړی چې د دروزی اقلیت کلیو ته د ځواکونو د لګلو ډډ وکړي. د اسرائیل هوایي ځواک دمشق ښار ته نږدې د ولسمشرۍ ماڼۍ پر شاوخوا سیمو برید وکړ. تر دې برید وړاندې د سوریې د حکومت د پلوي وسلوالو او د روزی اقلیت د ملیشو ترمنځ دمشق ښار ته نږدې سورزی جګړه روانه وه. په دې نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د اسرائیل پاوز اعلان کړی چې د دوی جنگي الوتکو د سوریې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې یو سیمه بمباری کړې ده. په خبر شوې بیان کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي چې دا برید د سوریې مشران ته یو پیغام دی. دوی په ګډ بیان کې راغلي چې دا د سوریې رژیم ته یو اوس پیغام دی. موږ به د دمشق په جنوب کې د ځواکونو استقرار یا د روزي ټولنې ګواښلو ته په هیڅ ډول اجازه ورنکړو. مننه تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکي یې. د امریکا مرستو بندیدو افغانان له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یورما وايي افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. او افغان سوداګروي واګه بندر کې د دوی موټرو ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې.
نو هغه د روسا پر یو موټر هم نه دی تللې. پاکستان د خاص دینو نوټیفیکیشن جاري کړی دی چې دا لاري لا د موږ د خاصخه د هندستان د خاصخه د روسا پر دې باندې کوم شی نه دی راغلی چې ودا حقیقت لري.
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش ادارې سیګروي د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپل مرستو ارزونه بشپړه کړې او افغانستان سره خپلې نږدې ټولې مرستې درولې دي. تر بده سال کې د چی په افغانستان دننه د غمرستو ته یو شمیر آر افغانان وای چې لغه محل چې د مرستې پرې بندې شوې دي له سختو ستونزو سره مخ دي. نور حال د فیروزی زی پراپور کې
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وای امریکا له افغانستان سره له دوو پروګرامونو پرته خپل نږدې ټول امراستې قطع کړی دي. سیګار په خپل دغه درې میاستنی نوی مخیزه راپور کې چې د اپریل په 13مه یې خپور کړی ویلي چې په تیرو دریو میاستو کې د امریکا په ملاتړ افغانستان کې 22 پروګرامونه درول شوي چې ټول لګښت یې 1.3 میلیارد ډالر دی. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یوسیټ په مارچ میاست کې کانګرس ته راپور ورکړی و چې د بهرنیو مرستو د بیا کتنې بهیر له بشپړېدو وروسته د دې ادارې لخوا په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 پروګرامونه فعال پاتې دي چې نه یې په افغانستان کې دي. خو په ټکو یې اوس د اپریل په سمه د دې بیا کتنې په بشپړېدو په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په مالی ملاتړ نږدې ټول پروګرامونه بند شوي دي. په راپور کې د متحدو ایالاتو لخوا لغوه شوي پروګرامونه د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، د مور او ماشوم روغتیا ساتنه، د نری رانس اړوند څېړنې، له کډوالو سره مرستې او د نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه ښودل شوي دي. راپور کې د سیګار د سرپرست مشر جین الویس په حواله راغلي چې د دې مرستو بندول د امریکا د بهرنیو مرستو د پروګرامونو له پراخې ارزونې وروسته شوي دي. د امریکا لمرستو ځینې برخمن افغانان چې اوس پرې دا مرستې درېدلې وایي له سخت بشري او اقتصادي حالاتو سره مخ دي. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکي حمید ازادي رادیو ته وویل
زندگی بسیار خراب است به خاطر از یک مردم دچار مشکل است. کوئی خارجی هم نیست. کومکای خارجی همه
زموږ ژوند ډیر خراب دی. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډیر بد شوی دی. ځکه چې د امریکا له خوا هم پر خلکو مرستې ودرېدې. په هغه وخت چې امریکا خپل مرستې درولې، زخت زیات یې د خلکو پر اقتصاد اغیز کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست سالار چې څو میاستې مخکې له پاکستان راستون شوی او اوس یې په خبره لګړو ننګونو سره مخ دی، هم په دې اړه ازادي رادیو ته زیاته کړه. سیګار د یوسیټ د بشری مرستو د دفتر په حواله ویلي چې په افغانستان کې د دوی د مرستو ټول 14 پروګرامونه چې 115 میلیونه ډالر څخه زیات لګښت یې درلود د روان کال د اپریل په 15مه پای ته رسیدلی دي. په راپور کې راغلي چې د متحدو ایالاتو لخوا د تمویل شوي پروګرامونو په لغوه کېدو د دې پروګرامونو تطبیقونکو سازمانونو خپل کارکوونکي هم کم کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي سیګار ته ویلي چې د دغو پروګرامونو د لغوه کېدو له امله لږ تر لږه 13 ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي پښتونګل ازادي راډیو ته وویل چې مخکې لونو د امریکا په ملاتړ په ځینو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او هلته ورته په میاستنی ډول ځینې خوراکي توکي ورکول کېدل، خو په خبره یې د دې مرکزونو له بندېدو وروسته لورګانې یې له زده کړو پاتې او په کور ناستې دي او له نورو بشري مرستو هم بې برخې شوي دي.
دندی نشتا لورگانی می بیکاره دی خونزی تای نپریدی در سلیم اوز هیت هم نشتا خیرانه یو چی چوکرو دیر مجبوره یو او اقتصادی ستونزو سرمخیو یواز یو نه کلن زوی می موتری منزی نو کور که هیت کاریگر نارینا نلرم سمو خوختنا دادا چه حد اقل دخیاته یا کنبل کس مواسسه مقتد کار زمینه برابر اکری چه لگ تر لگه او چورو پی پیدا کرو لدر ساوگوانزیو خوب پاتی شوی چنور
به برخی کنه شی. د یادونه ده چې د مرستو او پروګرامونو لبندې دو سربېره د طالبانو حکومت په ټولو نه دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د خزو پر کار هم بندیز لګولای چې لامل یې زربونه خزي پیدندو سوي دي. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو په ملاتړ دوه پروګرامونه چې د دوی د بهرنیو مرستو له تعلیقه معاف شوي، هغه د ساينس ټکنالوژي انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د خزو لپاره بورسې دي او د دې پروګرامونو 950 خزینه زده کوونکي برخمن دي چې په قطر او ترکیه کې ستکلی کوي. راپور زیاتوي چې دا پروګرام به له خپل اصلي نیټې چې د 2023 کال د سپتمبر په 26مه ده د 2025 کال د جون په 13مه پای ته ورسیږي. بل پروګرام بیا په افغانستان کې د هغو محصلینو ملاتړ چې د افغانستان امریکایي پانتون له لارې آنلاین زده کړې کوي د 1000 فارغینو زده کوونکو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې د 2020 کال د دسمبر په 1 پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ د 13 جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یا سیګر وایي چې د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپل مرستو ارزونه یې بشپړه کړې ده او افغانستان سره خپلې نږدې ټولې مرستې بندې کړې دي. دغه موارد چې افغانان ځورول کېږي او افغانان پر دې باندې نیوکې کوي چې ګواکې ولې امریکا مرستې کمې شوې دي. دا چې ولې کمې شوې دي، امریکا سه له افغانان غواړي پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرخه د اقتصادي چارشنو کې ښاغلی لال سازی وصل شوی دی. سلامونه زازه، سه وخت په خیر کړی چې د امریکا مرستو بندېدو افغانان سره اخیسمن کړی دي.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. ول افغانستان سره کې چې د مستر د ګرام په وګه ته چې په تیر ډول لسیز کې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان اقتصادي چارې، سایکل، خلکو کاروبارونه له جنراتیا وي تر دې دې د بهرنۍ حکومتونو پورې وابسته وي. مثلا په چیرې د مثال په ډول د افغانستان د دولت بودیجه مثال ورکړو، له 500 تر 700 د دولت داخلي بودیجه هم انکشاف کی وه او کادي بودیجه د بهرنۍ مرستو په البته سپانسر کېدله یا تمویل کېدله. په اصطلاح په عین محل بعضې پروژې هم وي چې انکشاف کوي، مختلف نړیوالې ادارې لکه د نړیوال بانک لخوا تمویل کېدلې. نو وروسته د نوي حکومت په راتګ سره د بعضې سیاسي مشکلاتو له وجې دغه مرستې ودرول شوې. حالکه یو څه تعداد د یو څو کلونو لپاره په کمه کچه ادامه پیدا کړې، خو د اوس لپاره بیخي په نشت حساب دي. په وضعیت باندې کافي منفي تاثرات له ځان سره درلودلي دي. تاسو به د دې شاهد وسې اکثره چون خلک په کلیوالي ساحو کې اقتصادي ستونزې زیاتې لري، په مرستو وابستو د کموالي یا د بندېدو له وجې دغه کورنۍ هم له ستونزو سره مخامخ شوې دي. د دوی فکر سالانه لوړه شوې ده، په کومه کې د هیواد په کچه ده، خو بیا په خاص ډول دغه ډول ساحو کې بیخي زیات شوې ده. همدارنګه هغه خوږواکي سي لیدل کېږي، تاسو به وینئ چې ارقام ورځ تر بلې لوړېږي او فرصتونه سي دوی درلودل په دغه مرستو تمویلیدونکو پروژو کې هم اکثره له لاسه ورکړل شول. اکثره موسسې یا انجوګانې سي مختلف پروژې پر مخ بیولې، هغوی خپل دفترونه بند کړل او کارکوونکي یې رخصت کړل. سره هم په زرهاو فامیلونو باندې منفي تاثرات له ځان سره درلودل او بعضې مهم پروژې په دوی تمویل کولې چې هغه که د سکتور کې وي، د آبادۍ او مختلفو نورو سکتورو کې هم تقریبا ودرول شوې. ډېر محدود شمېر پروژې ستاسې فعلاً البته فعالیت کوي، نو په ټوله کې هغه پروژې هم بندې شوې. منفي تاثرات له ځان سره درلودل. ورته مهال بعضې اضافت لوړنې برنامې هم دوی درلودلې چې هغه هم تقریبا ورته بند ویلی شو. د افغانستان په مزار باندې هم حتی تاثرات درلودل.
بله، اوس زازای صاحب، امریکا بالکل امریکا له افغانستان څخه د دې مرستو په بدل کې څه غواړي؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې تشریح کړئ چې امریکا په ډېر ځایونو کې خپل دغه بشري مرستې بندې کړي ده، په خپله د نن امریکا کې دوی ډېر داسې ادارات او ډېر داسې دفترونه بند کړي چې هلته بشري قوه پکې کار کوي او اقتصاد په برخه کې ورسره خورا ډېر زیات ارزښت درلود. له افغانستان څخه څه غواړي؟
دلته عمده معمولا درې دلایل دي چې دا مرستې موضوع مطرح کېږي. یو موضوع خو دا ده چې عموما کې هر هېواد فورن پالیسي لري، په عنانه سیاست چې هغې کې بعضې موخې چې هغه ترلاسه کړي، دوی ویني چې آیا دغه موخې ترلاسه کېدونکي د فعلي وضعیت یا فعلي کوم میکانیزم سمون په لاره اچولی دی چې هغه مثلا افغانستان سره مرستې په خاص ډول د امریکا لخوا بشري هغه مچ نه کوي. نو دوی بېرته هغه خپل ستراتیژي شفټ کوي، بدلوي. نو یو دغه موضوع ده. دوهم موضوع دغه ده چې څنګه دی ترامپ حکومت پر اتاک سره د دوی هغه سیاست نسبتا د جو بایډن په پلاټ تبدیل شوی دی. دوی ډېری او کس په دې داسې څنګه خپل پیسې خپل اقتصاد جوړ کړو چا سره مرسته ونه کړو، یعنې هغه د بعضې سیاسي موخو نه دوی تېر شوي دي، نه غواړي چې مرستې وکړي. نه یوازې د افغانستان مسله ده، بلکې نور هېوادونو سره هم ورته سیاست دوی اختیار کړی دی. دریمه موضوع د افغانستان سره په خاص ډول دا چې هغه هم دوه فرعي اړخونه لري. یو ورته دغه داسې بعضي موخې سیاسي غیر مشروع دوی کولای شي ولري، پر سپا افغانستان کې نفوس ترلاسه کړي او په ټوله کې سیمه کې د نفوس ته زمینه سازي وشي، چې هغه هم فعلي حکومت ورسره نه مني چې په ټکر کې راځي د یو بل موخې. له دې طریقه نو دوی غواړي چې دغه ډول فشارونه رامنځته کړي، چې بس بندیز ده یا رسمیت نه پیژندنه، یا مثلا بانکي محدودیتونه وضع کول دي. نو دغه یو مسله ده. بل فرعي اړخ دغه داسې بعضې مشروع غوښتنې په نړیواله سطحه مثلا د بشري حقوقو په تاریخ کې هم ویلی شو چې هغه دلته په کوم کې نه دي نیول شوي، چې فعلي نظام په دې کار کې دوی هویسې تراسو محیط دی ته نه ده آماده. ولې بیا هم هغه مهم مشروع غوښتنې دي چې په افغانستان ولس غوښتلی کې حق لري چې ادامه ورکړي. ولې دغه حکومتونه تغیری کی د امریکا مختلف رهبران راځي او د هر رهبر هغه مایند سیټ او فکر او د سیاست له بول فرق کوي. مثلا د جو بایدن سیاست تر ډیره بي ده نړیواله سطحه سیاسي مختلف کول، نفوس ترلاسه کول، او د مختلفو نړیوالو ادارو لخوا مرستې یا غسوسې د دوی نفوس ته زمینه سازي کړي. بعضې نور مهم اهداف چې طبعا ممکن په راتلونکو حکومتو کې یو څه ولیدل شي. ولې فعلي حکومت کې هغه شونتیا کم ولیدل کېږي، ځکه دوی یوازې د افغانستان موضوع نه ده، بلکې نور هیوادونو سره هم عین سیاست اختیار کړی تر څو بس چې دوی په تعریف چې بې ځایه مصرف کړي خپلې ورغوي، ځکه خپله هم امریکا فعلاً د اقتصاد داسې حالت کې نه داسې یو ښه وضعیت دی، ځکه د دوی هغه داخلي ناخالص تولید یا جی ډی پی سي ده د دنیا هغه قرضونه جد زیات دي چې څلور هاو ډالر دي، تر دوه درې چنده د دوی قرضونه دي نسبت د جی ډی پی ته، یعنی یو غیر واقعي اقتصاد دوی لري. په عین حال کې دوی کوشش کوي چې دغه وضعیت نسبتا ناکام کړي، ځکه دغه اقتصاد درلودل یو واقعي یو عادي مسله په نړیوال اقتصاد کې رامنځته شي، نو دوی د اقتصادي بحران لپاره هم بیواله شي، نو ځکه ترامپ وایي چې دغه خطرونه یو میټیګیشن ستراتیژي نه چې دای مختلفې کاري دغه مسله حل کړي.
ډیر زیاته مننه، خدای په من خو وخت لري. مننه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوه نما په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه کړې ده. یوه نما په دې راپور کې چې تازه خبر کړي ویل دي چې د روان میلادي کال په لمړۍ درې میاشت کې د طالبان تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو حقوقو په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوې دي. په راپور کې د ښځو د حقوقو ترڅنګ د بدني مجازاتو سره دین خطو د پوخاني حکومت د چارواکو د ملي دفاع او امنیتي ځواکونو له غړو سره د ناسم چلن بنسټیزو ازادیو او د عدالت د تطبیق وضعیت ته هم اشاره شوې ده. نور جزات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د سندویه دفتر یونما وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په بیلابیلو برخو لکه زده کړې، کار، د ګرځېدو راګرځېدو ازادي او نورو برخو کې نقص شوی دی. یاد راپور چې د پنځم به پورې زمي په لومړي نیټه خپور شوی د روان کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې مدران غاړي. په راپور کې راغلي چې د مارچ په شلمه د نوي تعلیمي کال په پیل سره لشپګم ټوګي پورتنچونی د څلورم کال لپاره لزده کړو محرومي شوی او تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو ښځو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو په اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. راپور کې د ښځو پر کار د بندیز د دوام موضوع ته په اشاره راغلي چې په سرپل ولایت کې طالبانو د قانوني حکم یا لمخکې خبرداري پرته کورونه پلټلي او د حقو ښځو د سینګار وسایل یې ویجاړ کړي چې په خپلو کورونو کې د ښکلا سالونونه جوړ کړي وو. یونما دغه شان ویلي چې په څو ولایتونو کې هغو راډیو سټیشنونو ته چې د ښځو لخوا اداره کېږي ویل شوي چې یوازې هغه وخت فعالیت کولی شي چې رسمي جواز یې د یو نارینه په نوم ثبت شوی وي. یونما په خپل راپور کې دغه شان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، په آزادانه ډول د ښځو په تګ راتګ محدودیت او د نړیوالې جزایي محکمې پریکړې ته هم اشاره کړې چې د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې ورکړی دی. دغه شان ناپور کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو تر څنګ د ولسي خلکو زیانمنېدو، سرحدي نښتو، بدني سزاوو، خپل سرو نیونو، شکنجې او د تېر حکومت له کسانو سره د بد چلند، د بیان او رسنیو پر ازادۍ محدودیتونو، د لږکیو د حقونو نقص او د اقتصادي او بشري وضعیت خرابوالي موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا راپور د اندېښنې وړ بولي او وایي دا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض دوام ښيي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
گزارشتی یوناما طبعا مهم است، ولی کافی نیست.
البته یوناما راپور ورکول مهم دی خو کافی ندی، ځکه چې ټول قضیه پکې نه منعکس کیږي. دوی د راپور ورکولو په برخه کې خپل محدودیتونه لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې فعال دي. په هر صورت یوناما راپور ورکول او اسناد ورکول مهم دي، ځکه چې دا د امنیت شورا، د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو سره د بحثونو او عدالت غوښتنې لپاره د مستند منبع په توګه کارول کېدای شي.
و مغوختل چې د یوناما د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر مخلو، خود دوی ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پښتونو ته ځواب ونه وایه. طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه ولګول. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې، په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، په سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ورزشي ګډونې هم محدودیتونه ولګول. وی ویل چې له مارم پرته سفر نشي کولای او حجاب یې هم پرې اجباري کړ. که څه هم طالبان وایي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا د افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد یا شخص چې له ایران څخه تیل واخلي بندیز به پرې ولګول شي او له متحده ایالاتونو سره به هیڅ ډول سوداګري نشي کولی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداری د پنجشنبې په ورځ د سوري ولسمه وروسته لاغې وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام د حل لپاره خبرې د شنبې ورځې ته وسنډېدي. تفصیل په دې راپور کې.
شاغلی ترامپ په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې لیکلي د ایران د تیلو یا پترو کیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي ودرول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پترو کیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه به له ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولای. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې لا څرګندنه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملی کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنځشنبې د ورځې خبرداري شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکی بلل کیږي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له وړاندې د تعارفو د جنګ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 115 سلنه تعارفه لګولې ده تر څو هم د فدرالي عوایدو کچل لوړ کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیش د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ موبایل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع غازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولې چې د تیرې میاشتې پرتله 2,000 بیرل زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعت وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوی خبري چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ تر سره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی په ټولنیزه شبکه ایکس کې لیکلي د لوجستیکی دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبې ورځې ناسته بیرته تنظیموي. نوی نیټه به د دوه اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. بوسعیدی چې تر دې دمه د درې پړاو خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات ندي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډیدو دلیل لوجستیکي او تخنیکی ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستي یو ځل بیا ټینګار کړی چې ک ایران د اټومي برښنا غوښتنه لري نو کولای شي غنی شوی یورانیم وارد کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پاکستان حکومت له دې اعلان سره سره چې هغه افغان ترانزیتي موټر ته کوم چې هینته افغان توکي لګدبي په هغه بندر د تیردو اجازه ورکوي خو یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی موټر ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې. پورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان حکومت باید د افغانستان سوداګرو هغه وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نورو بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړی خان جان الکوزید دی کانتینرینو شمیر تر 2000 خې ټینګار کوي چې ل دې عمله سوداګر ته راورس ډیر زیان اوري. نور جزئیات په دې راپور کې ووري.
درې څلور کمه ایتم دي شمیر دي تور شمیر دي چلغوزه ده تقریبا لس ورس مو ټول دې زموږ
افغان سوداګر حبیب الرحمن رحمانی دی وایي د پاکستان حکومت له اعلان سره سره تر اوسه افغان موټر ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په واقع بندر واوري.
نو هغه در اوسه پر یو موټر هم نه دی تللې. پاکستان د خواست دی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دغه لاري لا د مزر خاصخه د هندستان خاصخه دروسه پر پردی باندې کم شي نه دی راغلی چې ودا حقیقت لري.
دا څرګندونه ونی وسله هغه دی چې د پاکستان حکومت د اپریل په 10 اعلان وکړ چې حق افغان ترانزیتي موټرو ته چې کوم هینتا افغان توکي لګوي په واګه بندر د تیرېدو اجازه ورکوي. هغه مکتوب کې چې د نګرهار په سوداګرۍ او صنایعو خونه کې یو سرچینی ازادي رادیو سره شریک کړي د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا ویل شوی دا هغه موټر دی چې د 2015 کال د اپریل 15 مخکې د پاکستان خاورې ته دننه شوی دی او شمیرې تر 1500 رسیدي. په مکتوب کې دا هم ویل شوی چې دوی دا کار په پاکستان کې د طالبان حکومت د سفارت په غوښتنه کوي. د پاکستان د صدر اعظم شاهد شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې وونه مخکې د تیرې پنځشنبه د ورځې په ونډه کې د هند اقداماتو په خبرګون کې د پاکستان د فضا لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو ترڅنګ د واګه بندر د بندولو خبره هم وکړه. یا د کمیټې ویلي و چې د بول تړونه د پاکستان به ورخې کول به یو جنگي اقدام وګڼل شي. ته هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي بریدو وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوس یا سند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو په بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 20 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام برید کې چې د لشکرې طیبه اړوند یوې وسلواله ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 13 تنه نور ټپیان دي. د محل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترنګلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان حکومت باید د افغان سوداګرو حق وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نور بندرونو کې بند پاتې دي. دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هغه واردات چې هندي تولیدات دي خصوصا خوراکي مواد دي بوره ده بعضي حبوبات دي فرض دواګان دي دا تقریبا 2500 څخه 2000 کانټینر چې کراچۍ تر رسیدلی دي هغه هم ودرول دي او اوسه پوری ولال دي یو تعداد حتی برادر تر رسیدلی سرحدات ته په چمن کې په پرخم کې ولال دي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. نو زمونږ هله دا پاکستان د مقاماتو نه چې دوی سہولت ایجاد کړي او د مالونو ته اجازه ور
خغره له کوزیا وای له دیامل سوداګرو ته هر ورځ ډیر زیان اوړي خو دقیقا اندازه ونه خوده مخینو موړي ازادي رادیو سره په خبرو کې واګه بندر هند ته د افغان سوداګرو لپاره ډیر مهم بلل او ویلي و چې افغانستان په کلن ډول هندستان ته د واګه بندر لاري واده شاوخه 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت و چې میوه صادریږي خو دا چې په ټوله کې د دې بندر لاري د سوداګرۍ کچا څومره دا جزئیاتي نه دی ورکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکله او احترامات مومنه قدر مون او درونو زكون کو یو زلبی هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم درن وزي درسي موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کې برترو غو جوړ او صحتمند او سړي د صحت چب مبم پتنوي درنه او ګللی زكون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن وزي درسي مضمون د افغان مشهور میرمن اړوند دي. نو افغان مشهور میرمن به پیژنو او د هغوی رجبن په حق به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځ لوس کې مرو تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اړوند مو معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځلی بیا هم همدغه سی دی یو افغاني زړوري قهرمانی میرمنې اړوند معلومات لولو چې څوک و څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من دیم درنو زکونکو د لوس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلریز د کونکو یو ځلی بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوس پیل کړم تاسو ټول درنه او خوږ زده کونکو باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. دا نوټ اخیستل ستاسو سره یوازینی همکاري کوي چې لوس په ښه او سم توګه سره زده کړي او پراتونکو وختونو کې استفاده کړي. نو درنو زده کونکو اوس هم راځي د خپل لوس پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوست موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څوک و سره ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ولو چې رویا محبوب څوک و رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوی سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوی سیره ده کوم چې د افغانستان یو لاتل او افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټی شوونکی دی چې پکې اتل شزي او 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټی شوونکی یا هم د هغه شرکت جوړونکی ده کوم چې د دې شرکت تهداب یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتل ستنه شزینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړې ده هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړ دي. نو موري د شزو توانمن سازي او اوس د کړو لپاره د ټکنالوژي لاري مهم ګامونه پورته کړې دي. میرمن رویا محبوب یو له هغه شزنه افغان میرمنو له جګړو څخه و کوم چې د افغان میرمنو د توانمنسازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړې دي او د هغوی سره همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و افغان میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت لوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغان میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او شوز لفاره یې نوی لارې پرانستلې. یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت ورودي شز هیڅ وخت هم نسې کولای چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی او ټول افغان شوز ته دا ثابت کړل چې هر افغان مېرمنه خپل ټالنت لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او وی کولای شي په خپل ژوند کې یو شخصیت د ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغان مېرمنو لپاره نوې لارې پرانستلې. مهمې لاستراوړنې او پروژې درنو ځکونکو وس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمې لاستراوړنې او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاستراوړنې ترې لاستراوړې دي. نو درنو ځکونکو هیله مندیم چې تاسو ټول ورته متوجه اوسئ او همدغه لاستراوړنې د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لومړني لاستراوړنو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول و. یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او همچنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول و. یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمینه برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټي شبکو دلارې څخه خپل درسونه ته لاسرسی پیدا کړي. د شوزو لپاره د وومنز ان ایکس پلاتفارم جوړول چې د آنلاین زده کړو او نویو مهارتونو لپاره زمینه برابروي. یعنې میرمن رویا محبوب همچنان د افغانو شوزو لپاره د وومنز ان ایکس په نامه سره یو پلاتفارم جوړ کړی چې په دې پلاتفارم کې د آنلاین زده کړو او همچنان نویو مهارتونو لپاره زمینه برابره شوې وه. یعنې دا پلاتفارم داسې پلاتفارم و چې په دې کې افغانو نجونو هم کولای شوای زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شوای هغه مهارتونه چې ډېر په خپل ځان کې لري، کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري، د هغه لار څخه دی هغه زده کړې او نوې مهارتونه او نوې پوهې دي چې تر لاسه کړي. هم دی کولای شوای چې په آنلاین ډول سره زده کړو کې او هم دی کولای شوای نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړې او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ نه یوازې چې د چې د افغان ښځو لپاره د وومنز ان ایکس په نامه سره پلاتفارم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن یې کم کړ. یعنی په بخښه وختونه کې د سوچ چې کار کول او زده کړه کول به دا ډیر زیات سخت و د یو شخص لپاره، خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړ او داسې پلاتفارمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې سانه توګه سره هم زده کړو وکي او هم کار تر سره کړي. د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه، د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټولو شزنه ستپته او وشدل د شغل لپاره د کاري بازار ته درنو وټولو لپاره فرصتونه برابرول. همچنان میرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته درنو وټولو فرصتونه هم برابر کړل تر څو افغان شزه هم کولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه تر سره کړي او خپل کومي ورچاوي او کوم استعدادونه چې دیګلري هغه د نورو خلق او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رویا محبوب د شوزو لپاره کاري بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاستراوړنې او جوایز د رویا محبوب هسي په نړیواله کچه پیژندل شوې دي. یعنی میرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوی سره ده، بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوی سره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د حقیقي ټولې هسي پیژندل شوې دي او د هغې د هسو ستاینه او صفات شوې دي. هغې د ټیکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلې دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نښه ده. یعنی میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغیزو څخه یو پرمختللې اغیزه ده. یعنی دا د دې څخه څرګندېږي چې میرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل شوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د شزنه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې میرمن رویا محبوب د شزنه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د شوزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو شزنه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان شوزو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان شوزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته همکاري کوي تر څو هغوی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. له شوزو سره مرسته کوي چې خپل نظریه په بریالي سوداګری باندې بدل کړي. یعنی میرمن رویا محبوب د ټولو هغو شوزو سره مرسته کوي کوم شوزو چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګری ولري، د هغوی ټول سره مرسته کوي تر څو دی خپل نظریه د بریا په سوداګری باندې بدل کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګری ولري او دی هم وکولای شي په خپل ژوند کې نوري بریاوي ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټول شوز سره مرسته کوي چې په خپل سوداګری سو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لاشونه مرمن رویا محبوب د افغان انجونو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې مرمن رویا محبوب د افغان انجونو د روباتیک ټیم مشره و، یعنی اوس هم د افغان انجونو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجونو وی کوم چې په هرات ولایت څخه ډیر زیات شمیر انجونو په دغه ټیم کې موجود وي او د مختلف روباتیک روبوټونو جوړول ترڅو په انساني ژوند کې کار اسانه کړی. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلفې جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندلې دي. نو رویا محبوب دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او اوس مهال هم ده. د انجینرو هڅون کې چې په ساینس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجینرو هڅون دي، هغوی یې تشویق کولې تر څو دغه افغان انجینرو په ساینس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولای شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دي ته تشویق کړی دی تر څو دوی د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور و پیژني. اوسنۍ ژوند اوس مهال په نیویارک ژوند کې ویلولو چې مېرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند دی په نیویارک شهر کې دی. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک شهر کې ژوند کوي. د افغان کار افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د په افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نسټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته کړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مېرمن رویا محبوب یو له هغو سیرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د په نړۍ کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمن استعداد لري او هر افغان مېرمن کولای شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست خبري وکړي چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړي او کوسي وي چې مېرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نو درنو سکونکو تاسو د نن ورځې کورنۍ دند کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به هم دغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او په خپل کتابچو کې به خپل ځان سره نوٹ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. تاسو د نن ورځې لومړی سوال: رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړی دي؟ یعنی رویا محبوب د کوم ټکنالوژي چې په برخه کې سي دي کار سره رسوي دي، د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سره رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړی دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې. دویم سوال: د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی مېرمن رویا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی دی، د دې څه مطلب شته؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سره رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوئ به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او وروسته به وګورئ چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړی دي او څومره وپوهیدل چې مېرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. واقعیا هم مېرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ور باندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نور هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند يم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درانه چوکړ کې حاضرېږم د الله په منشه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
دله مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلمې ومني درنو سکونکو هله دا چروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به مشه پر مخسي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم. نن ورځ بیا هم د وینوي او پزرو پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سوي په دې هله چې د لوست سره خرینې شي به سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دی. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای شو د احساس رامنځته کړو او زموږ په عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به په همدغه لوست کې ورباندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده، هغه د ځان منل دی. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټول هغه ځواک ټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د وجود کې دی، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې دی په خپل ځان کې کمزورتیا وویني، سره له دې چې دی ځینې د ځواک ټکي لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیاو د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنا لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتنو باندې، خپلو محدودیت تونه او ځنګړتیاو باندې تاسو باور لري، پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې یو هغه سی ومنو. مثلا ستاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته له دې چې تاسو هغه رد کړئ یا کمزوري وګڼئ. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه، خپل کمزوري منئ پرته له دې چې هغه کمزوري چې ستاسو وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو، هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته له دې چې ځان د نور سره پرتله کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی، خپل ظاهري بڼه منئ پرته له دې چې خپل ځان د نور سره مقایسه کړئ یا د نور سره پرتله کړئ. د خپل شخصیتي ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوې چې تاسو لري، هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی، په څه ډول حالت کې چې دی، تاسو هم هغه حالت سره یې منئ، حتی که چیرې هغه غیر معمولي یا مختلف یا بېلابېل وشکاري. خپلې تېروتنې هم منئ. د ځان منل په دې معنا چې تاسو خپلې تېروتنې منئ، د هغو څخه زده کړه کوئ پرته له دې چې تاسو په خپلې تېروتنې کې بل څوک ملامت وګڼئ. او تر څنګ د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنا لري چې تاسو په خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړیا پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوې یا پخوانی تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ، دا ومنئ چې تاسو د مینې او ارزښت وړ یاست. تاسو پرته له دې چې څوک تاسو نیمګړتیاوې وویني، باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومنئ. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنا چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي، غیر حقيقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. یعنی پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنا چې تاسو خپل ځان بلا کوم قید او شرط څخه، تاسو خپل ځان منئ، د هغه سره مینه کوي، څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسو غواړئ د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاو یا د چا د وړتیاو تقلید وکي، هغه ډول چې تاسو یاست خپل ځان هم هغه سره ومني، هم هغه ډول سره مینه وکي پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شاید چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینې لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په هکله بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لاره دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کوئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول، لپاره یو تر ټولو ګړندی لار ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوښ او ناراضه احساس کی. کله چې ځان د نور سره مقایسه کوئ، نو دلته تاسو په وجود کې د ناراضایتي، د ناخوښۍ احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډیره هغه ګړندی لار ده چې تاسو ته د ناخوښۍ او ناراضایتي احساس درکوي. کچېری د هغه ښکلا، د هغه بریا، د هغه زکاوت وی یک تل به داسې څوک ساس په وجود کې وي چې تاسو ساس په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه ترته ډیر زیات لري او تاسو دغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسو پرتله کوئ، هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په همغه نسبه د خپل ځان په حق له تاسو بد احساس پیدا کی. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغه ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشاله وسه
ساتي او پرزن باندې د دوی باور زیات سي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټون کې نسته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي مقایسه کوي هغه به هیڅکله ګټون کې نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کی یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کی تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایي چې تاسو کافي نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوي چې تاسو کمزور یاست. تاسو پر نور باندې تکیه کوي تر څو خپل ځان باندې باور زیات کی او خپل ځان ته ارزښت ورکړي چې دا به یوازې به امنیتي ته وده ورکوي. یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نور سره ځان مقایسه کوي یا پرتله کوي یا د ځان یا پر نور باندې تکیه کوي یا خپل باور راکښته کوي خپل ارزښت راکښته کوي دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړي. خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسو لري هغه ولمنځي په کوم لار چې تاسو روان یاست پر هغه لار باندې ولرسي. دوهمه لار دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یاست هم هغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د دغه مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسي تر څو خپل ځان ومني. تاسو دې ته انتظار مکوي چې مناسب وخت یو شه شرایط یا یو شه وخت برامه ایستسي. دې ته هیڅ کله انتظار مکوي. خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیا او د ټولو هغه کمزوري او د ټولو هغه ناکامۍ سره چې تاسو لري د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل هم دانن شروع کی نه پرتلونکي کی. یعنی مناسب شی به تر راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي. خپل ځان هم دا اوس څه ډول چي هم هغه سي ومني او راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي چې پرتلونکي کی که چیرې داسې یو شخصیت سم د پلان کې پر کم که چیرې دا خصوصیت مې پیدا کړ دا ځانګړتیا مې پیدا کړ دا هغه محل به زه یو کس اوسم به خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان هم دانن ومني د ټولو نیمګړتیا او د ټولو کمزوري او د ټولو ناکامۍ سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي کله چې دا وخت را ورسیږي که چیرې یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص پاتې شم تاسو هغه څوک را دوي چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ د جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم یا زه به هغه مال خوشاله سم چې تاسو یو کار وسی هغه سی یو کار وسی دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ. مګر تاسو کولای شئ چې وو تاسو کولای شئ پرتلونکي پرمختګ وکړئ. تاسو کولای شئ پرمختګ پرتلونکي خپل ځان خوشاله وساتئ خو پر دې تمرکز کول پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. وسنۍ ځان وسنۍ حالت مو ومني د ځان سره مینه هم دا اوس تمرین کی هم دا اوس د ځان سره تمرین وکي چې خپل د ځان سره مینه ولري هغه ته احترام وکي او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي. خپل ځان وبخشي که چیرې تاسو په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي تاسو نسی کولای چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسو بیا راوګرځوي هغه اصلاح کوي. مبرجدي چې هغه تیروتنې لسر وړنې چې تاسو د ارزښت لیدلو څخه مخنیوي وکړي نو کوشش وکړي چې تیروتنو په حق لتاسو فکر وکړي ونکي او د تیر وخت څخه تاسو لاس واخلي. په درېم قدم کې تاسو خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړي. د دوه لپاره تاسو شکر گزار اوسئ. که چیرې تاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته تاسو د دوه لپاره شکر گزار اوسئ. هغه څه چې تاسو ته تاسو نیمګړتیا غنې ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسو یو نور مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپل نیمګړتیاو یا محدودیتونو منل به کولای شي تاسو سره د مرسته وکړي چې تر څو هغه خندونه یا هغه ممانعتونه چې تاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خندونه یا دغه د بریا لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي نه د ننګونو لپاره. یعنی د بریا ته د رسیدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسی نه پر هغه چیلنجونو باندې نه په هغه کړاوونو ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خند ګرځي یا تاسو سره مخامخ کیږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ شکر گزار اوسئ. حتی خپل نیمګړتیاوي هم تاسو باید نیمګړتیا ونه ګڼئ ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوي دي مګر کېدای شي چې تاسو دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي.
ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نورو سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې یا د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسې په دې باندې پوه شئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپېژنئ او خپل ځان سره ول چې دې همهغسې ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې دا زده کړې کړې دي چې که چیرې د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوو، یعنې که چیرې زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومانو په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکراروو یا دا کار د دې لپاره کوو چې نور یې تایید کړي. د وخت په تېرېدو سره دغه عادتونه بیا کولی سي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لرې کړي، او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لرې کېږو. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي او هڅه وکړي چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې واوسي. د ځان منلو ګټې ته راځو. د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپېژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاوو د ټولو ناکامۍ سره ومني څه ګټې لري؟ تر هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بېلابېلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښې کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومنئ، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولی سئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومنئ. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوي. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوئ. تاسو په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغه مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو لري. مثلا کېدای سي دا ستاسو فزیکي یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو وسي، ستاسو شایسته مسکا وسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه او وړتیاوې وسي. مثلا تاسو کولی ستونزه حل کړئ، کولی سي د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په هکله تاسو مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. وروسته خپل انځور تاسو رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسو مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې شي. او که چیرې تاسو نسوي کولی چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولی شئ د خپل خوشي یو انځور تاسو وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته بیا تاسو خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسو د ځان په هکله اشي احساسات لري که نه لري، آیا تاسو خپل ارزښت درکړی دی که نه دی. یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوې لیکئ، وروسته د همغه ځانګړتیاو په هکله مثبتې جملې کاروئ، او وروسته هڅه وکړئ چې دغه ځانګړتیاوې یا دغه مثبتې ځانګړتیاوې په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاسو رسم کړئ یا ښکاره کړئ. او وروسته کله چې دا کارونه مو سرته ورسول، خپل احساسات په هغه د هغه په هکله ولیکئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي. تر راتلونکي درس مو په مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
او نادان یار ته څکړی او زه څکړم، تان یم بزار ته څکړی او زه څکړم، ચકડમ بل سات انکار ته چکړی او ز چکړ، او نادان یار ته چکړی او ز چکړ، تان يم بزار ته چکړی او ز چکړ. Thank you.
دی پا خندا اتبار نه دی پا جڑا اتبار نه دی پا خندا اتبار نه دی پا جڑا اتبار دیره ای مکاره تچکلی اوز چکلا دیره ای مکاره تچکلی اوز چکلا تانه ام بیزاره تچکلی اوز چکلا اونا دانه آره تچکلی اوز چکلا تانه ام بیزاره تچکلی اوز چکلا ندی محبت ستدی ندی صداقت ستدی ندی محبت ستدی ندی صداقت ستدی چامو خم بشمار تچکلی او زچکل چامو خم بشمار تچکلی او زچکل تا